دا سجی رډو دا ټوبو جو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د سولې او په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو جزئیات در سره شریکوي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، تر خبرونو وروسته درته معرفي کوو. د امریکا ولسمشر وایي طالبانو اور بند ونه کړ ځکه یې ورسره ونه کتل. د افغانستان کرکټ ټیم نن له بنگلاديش سره مسابقه لري او امریکا پر ایران نوی اقتصادي بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې دی دې ته چمتو و چې د طالبانو له مشرانو سره په امریکا کې وګوري، خو دا خبرې د دې لپاره لغوه کړې چې طالبانو اوربند نه کوه. ډونالډ ټرمپ دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا له صدراعظم سکاټ موریس سره ګډې خبرې غونډې ته وکړه. د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمن نشي دوی اونۍ مخکې په قطر کې د سولې د نهم پړاو خبرو تر پای ته رسیدو وروسته داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د طالبانو یو هیئت په واشنګټن ته لاړ شي، خو بیا ولسمشر ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. په لوګر کې امنیتي چارواکو ویلي چې د جمعې په شپه د کمال خیلو په سیمه کې په هوایي حمله کې 15 طالبان وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبریال په حواله په دې حمله کې د وسلوالو یو مشر بابک هم وژل شوی. په لوګر کې د څلرمې پلې لوا ویاند احمد شکیل تسل دا خبر تایید کړی، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه کړې ده. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره کاندید شهید محمد عبدالی د جمهور رئیس اشرف غنی له انتخاباتي کمپاین سره یو ځای شو او له خپلې کاندیدۍ تیر شو. ولسمشر اشرف غنی پرون په دیاړه په مراسمو کې له شهید محمد عبدالی مننه وکړه. شهید محمد عبدالی د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو له ابتدایي لسته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تایید کړی و دوهم کاندید دی چې د اشرف غنی په ګټه له کاندیدۍ تیر شي. تر عبدالی مخکې زلمی رسول د اشرف غنی په ګټه تیر شوی و. د جمهور ریاست ټاکنې د میزان پښپښمه دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له کوربه هیواد بنگلاديش سره د شلو اوورونو مسابقه لري. دا سیالي به د کابل په وخت د مازیګر په 5 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د زیمبابوې له لوبډلې په 2 وکټو ماتې وخوړه، خو د درې هیوادو په دې لوبو کې له دې ماتې سره د افغانستان ټیم بیا هم پای لوبې ته رسېدلی. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
افغانستان په دغه درې اخیستې سیالیو کې په دې برخه شوی ده چې پایلوبې ته لار پیدا کړي. په دوو لومړیو بریاوو کې افغانستان وکولای شول چې پایلوبې ته لار پیدا کړي. پایلوبه د سپتمبر په 3 نیټه د افغانستان او د بنګلاديش ترمنځ ترسره شي. نننۍ لوبه به چې څلورمه لوبه کې د درې اخیستو لوبو هغه به هم د افغانستان او د بنګلاديش لوبو ترمنځ ترسره شي.
د بنگلاديش، زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د شلو وره کرکټ د مسابقو دا لړۍ د سپتمبر په 14 پیل شوې وه. بلورته په افغانستان کې د فوټبال د غوره لیگ د سیالیو اتم دور د طوفان هری رود لوبډلې ګټلای دی. د غوره لیگ فاینل مسابقه پرون په کابل کې د طوفان هری رود او شاهین اسماعیل لوبډلو ترمنځ وه. په پرونی سیالي کې یوازې د طوفان هری رود لوبډلې یو ګول ووهه. د لوبډلې په ګټه ګول حاتم شیردل وهلی دی. مسابقه 1-0 پای ته ورسېده. په دې سیالیو کې د افغانستان د 2 زونونو د فوټبال لوبډلو ګډون درلود. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بنیزونو بل دوره اعلان کړي چې د ایران مرکزی بانک او ملي پراختیا صندوق یې په نقشه کړی دی. د امریکا حکومت دا کار تر هغه وروسته وکړ چې د سعودي عربستان د تیلو پر تأسیساتو حمله وشوه او پرې پر ایران واچول شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې دا په تاریخ کې تر ټولو سخت بندیزونه دي چې پر یوه هیواد لګول شوي دي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د هغه په باور له زغمه کار اخیستل د ډیر قوت څرګندونه کوي او په دې ډول یې اشاره وکړه چې په سملاسي ډول د ایران پر ضد پوځي اقدام ته تیار نه دی.
دی
وایي موږ اوس د ایران ملي بانک تحریم کړی دی. دا د هغوی مرکزی بانکي سیستم دی. دا پر ایران تر ټولو په لوړه کچه بندیزونه دي. د امریکا ولسمشر تر دې خبرو وروسته د ملي امنیت له ډلې سره غونډه درلوده. د سعودي عربستان د تیلو پر تأسیساتو د سپتمبر په 14 حمله وشوه. که څه هم په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو د حملې مسؤلیت واخیست، خو سعودي عربستان وویل چې د حملې تر شا د ایران لاس و. ایران په حمله کې دخالت رد کړی دی. د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې پرون په زرګونو کسانو د اقلیم د ککړتیا د مخنیوي او د چاپیریال ساتنې لپاره لاریونونه وکړل. د استرالیا له سیډنی شاره تر کابل او اسلام آباد خلکو په سوله ایزو لاریونونو کې د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې داسې پریکړې وکړي چې پر اساس یې په نړۍ کې د زهرجنو ګازونو تولید کم شي او چاپیریال ته له دې امله متوجه ګواښونه کم شي. له تقریبا یو کال راهیسې یوه شپاړس کلنه سویډنۍ نجلۍ چې ګریتا تونبرګ نومیږي د جمعو په ورځو د اقلیمي تغییراتو د مخنیوي لپاره سوله ییز لاریون کوي. په نړۍ کې پرونی لاریون کوونکو هم له هغې الهام اخیستی و. په کابل کې پرون په سلګونو کسان په لاریون کې یو ځای شوي وو چې لویه برخه یې ښځې وې. هغوی دي له جګړې به ونه مرو خو له ککړې هوا به ومرو شعارونه لیږدول. د اوکراین نوی ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به روانه اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې د ګډون ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وګوري. دا په اوکراین کې د جمهوري ریاست تر ټاکنو وروسته لومړی ځل دی چې ولسمشران زلنسکی او ټرمپ سره ګوري. اوسدي راډیو په منځني سپه دولس پښنی وی په ټول افغانستان کې اوري.
We have hit the Taliban harder than they've ever been hit in the entire 19 years of war.
د امریکا ولسمشر وایي چې طالبان مو په وروستیو کې داسې سخت ځپلی دي چې په تیرو 19 کلونو کې داسې نه و ځپل شوي. وړاندې په خپرونه کې د جمهور رئیس ټرمپ ته د څرګندونو جزئیات اوریدلی شئ. نن د سولې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په وروستیو څو ورځو کې ملکي تلفات زیات شوي. د تیرو اونۍ د زابل پر مرکزي روغتون د برید یو عیني شاهد وایي.
بیا له مشه سات کای بعد هغه د چنیان بوغاری موارد هم بلا خلک پراته ول فقط په دغه جلی سرویس کې فقط درې وتا کفاته دي نور مکمل یا شهیدان سو یا زخمیان خو زخمیان.
په خوست کې د وزیرستان د خلکو د وی غونډي جزئیات در سره شریکو.
ډیر وخت رئیس په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان فوز لخوا ظلمونه روان دي، تشدد روان دي او کچرته دا دوی ونه دروي نو موږ به پراخ لريونه او مظاهره پیل کو.
د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع چیرل شوی.
دا نقاشګانې چې زموږ په خار کې دي د انزور نیچر سامي کړې دي. د دوی ډیر تقدیر کوم مننه تې کوم د هر څوک چې دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون پوسپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې وسلوال طالبان داسې په وروستیو څو ورځو کې ځپل شوي چې په تیرو 19 کلونو کې یې ساری نه شته. ټرمپ وویل چې وسلوالو طالبانو د خلکو وژلو ته د خپل زور د څرګندولو لپاره دوام ورکړ او دی نه غواړي چې معامله ورسره وکړي. په دې ډول جمهور رئیس ټرمپ د طالبانو سره د سولې مسلې ته اشاره کوله. جزئیات ته فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې وسلوال طالبانو سخته اشتباه وکړه او داسې سخت ځپل شوي چې په 19 کلونو جګړه کې ساری نه لري. ډونلډ ټرمپ ویلي چې طالبانو ته اوس جوته سوي چې له ده سره په معامله کې تیروتی دي. ټرمپ دا خبره پرون د سپتمبر په 6مه په سپینه ماڼۍ کې د استرالیا له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته خبري اعلان ته وکړه. ډونلډ ټرمپ وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا خبرې د دې لپاره لغوه کړې چې هغوی اوربند ونه کړ او د خلکو وژلو ته یې د قدرت د څرګندولو د وسیلې په توګه دوام ورکړ. ټرمپ د یوه خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل دا چې هغوی اوربند ونه کړ زما خوښه نه سوه. که هغوی اوربند نه سوای کولای نو موږ ولې ځان ته تکلیف ورکاوه؟ د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویل چې وسلوال طالبان په تیرو 19 کلونو کې داسې نه و ځپل سوي لکه اوس په دې څو وروستیو ورځو کې چې ځپل سوي دي.
We have hit in Afghanistan. We have hit the Taliban harder than they've ever been hit.
موږ په افغانستان کې وسلوال طالبان داسې سخت وهلي چې په وروستیو 19 کلونو جګړه کې مو وهل شي. هغوی سخت وځپل شول. له ډیرو معتبرو سرچینو ماته دا خبر هم را رسیدلې چې هغوی وایي چې د دې سړي سره موږ تیروتنه وکړه. هغوی اشتباه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د سپتمبر په 9مه نیټه په کابل کې د دوهم میکرویانو پر سرک تر چاودنې وروسته له وسلوال طالبانو سره خبرې لاغو کړې. په هغه چاودنه کې یولس افغانان او یو امریکایي عسکر وژل شوي وو. ډونلډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل وسلوالو طالبانو داسې ګڼله چې د 200 کسانو وژل د زور او قوت څرګندولو نقشه ده. ټرمپ وویل کله چې په هغه پیښه کې د خلکو د وژل کېدو او زخمي کېدو خبره واورېده پرېکړه یې وکړه چې له طالبانو سره مذاکرې په درد نه خوري. ټرمپ وویل په هغه ګړۍ مې وویل چې زه نور له هغوی سره معامله نه غواړم. په قطر کې د وسلوالو طالبانو یو استازي څو ورځې وړاندې رسنیو ته وویل چې د مذاکرو لپاره یې دروازې خلاصې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد په غیر مترقبه ډول د سپتمبر په 15 نیټه له کابل قطر ته لاړ او بیا واشنگتن ته ستون شو. زلمی خلیلزاد د سپتمبر په 19 د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ورهزار شوی و. خو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د سوالونو او ځوابونو د مجلس د بندو دروازو شاته و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
امریکا د افغانستان د برښنا لپاره د وی پروژې په برخه کې له 100 میلیونو ډالرو زیاته مرسته شوې پیسې په دغه حکومت کې د فساد په تور بیرته وګرځولې. خو د افغانستان د تدارکاتو ملي اداروي چمتو ده چې د خپلو کړنو په اړه ځواب ووایي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې څارنې او ارزونې پر ګډې خپلواکې کمیټې به هم د مالي کال تر پای وروسته خپلې مرستې ودروي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان نه د دغه هیواد په دولت په ځانګړې توګه د تدارکاتو په ملي اداره کې د فساد شتون او نه رونوالي لامل خپل 100 میلیونه ډالر مرسته شوی پیسې بیرته واخیستي. خو دغه اداره وایي چمتو ده د شفافیت او حساب ورکونې په اړه هر ډول اندېښنو ته ځواب ووایي. د دغه ادارې ویان رامین ایاز د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وویل پریکړه د تدارکاتو په اداره کې نه بلکې د هغه په خبره د ملي تدارکاتو په کمیسیون کې کیږي چې دغه کمیسیون مشري خپل ولسمشر محمد اشرف غنی کوي. د ښاغلی ایاس په خبره د ملي تدارکاتو د کمیسیون د پریکړو پر مهال ملي او نړیوال ناظرین هم موجود وي.
هغه اندېښنې چې دوی یعنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مطرح کړي چې ګنې د تدارکاتو ملي ادارې په پریکړو کې موجود دي، دغه اداره چمتو ده چې ټولو اندېښنو ته ځواب ووایي. په هر برخه کې چې پښتنه وي زموږ د ادارې دروازه د دوی پر مخ خلاصه ده او موږ حاضر یو چې ټول اندېښنو ته ځواب ووایو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې امریکا هغه 100 میلیونه ډالر مرسته چې د افغانستان د برښنا یو پروژې ته یې ځانګړې کړې وي بیرته اخلي. دا اندازه پیسې د 5 سبسټیشنونو او غزنی او کندهار، کجکی او کندهار ترمنځ د برښنا د مزو د غځولو لپاره ځانګړې شوې وي. په ورته مهال واشنگتن د 10 میلیونه ډالر مرسته لکولو نه هم ډډه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه اعلامیه کې افغان حکومت د امریکا لوري په برابر شویو سرچینو درنوالي د مدیریت په برخه کې په نو وړتیا تورن کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره د عامه مالی مدیریت د شفافیت او حساب ورکونې د رامنځته کولو په برخه کې ناکامه ده. تر دې وړاندې د سپتمبر په 13 په کابل کې د امریکا سفارت یو شمېر خبریالان د برېښنا د یو سبسټیشن د پرانیستلو لپاره بللي وو، خو دا پروګرام لغوه شو. وموغوښتل په دې اړه چې آیا دا لغوه شوې برنامه هم د امریکا د هغو 100 میلیونه مرسته شویو پیسو پورې اړه لري او کنه. په کابل کې د امریکا سفارت نظر هم ولرو، خو د دغه سفارت چارواکو د ازادي رادیو پیغام ته ځواب ونه وایه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اساس واشنگتن باید د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې چارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې یعنی میک باندې هم لسګنی کال وروسته خپلې مالی مرستې ودروي. د میک د دارالانشا مشر میوان روحانی د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل مایک پامپیو فکر کوي چې دغه کمیټه یو دولتي بنسټ دی. په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې چارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه یعنی میک د دغه هیواد پر تدارکاتي سکتور غیر دولتي څارونکی بنسټ دی. ښاغلی روحانی وایي چې په دې اړه به له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. خدای وایي چې لمیک سره د امریکا د مرستو بندول به اوس مهال د دغه کمیټې پر چارو اغیز ونه کړي. دای زیاتوي
میک له دې سره چې د امریکا له سفارت پیسې اخلي له 500 نورو ډونرانو هم پیسې اخلو چې په عادلانه توګه یې راپور نشرو. زموږ راپور د هیڅ حکومت یا ډونر په فرمایش نه وي برابر، بلکې د شرایطو او زموږ د څېړنو په معیار وي.
د میک د درنشا مشر وایي د دوی د څار چارې د تدارکاتو پر سکتور دوام لري چې بشپړ راپور به تر دوه میاشتو پورې خپور شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د راپور له مخې په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمیټې خپل کار نه دی ترسره کړی او د دې توان نه لري چې د افغانستان خلکو ته د ښې راتلونکي د جوړولو لپاره د نړیوالو له هڅو سره ملګرتیا وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د امریکا مالیه ورکوونکي او د افغانستان خلک د امریکا پر حکومت په دې کې حساب کولای شي چې کورته جوته شي چې د مرستې پیسې به ځای لګول کیږي عاجل اقدام کوي. د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې د ګمارنې په برخه کې د شفافیت په نشټوالي د میک وروستی راپور د افغانستان د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ جنجال پیښ کړی دی. د میک راپور چې اسد میاشت کې خپور شوی پکې راغلی چې د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې ګمارنې او بهر ته د دغه وزارت د کارکوونکو د لیکت په پروسه کې شفافیت په پام کې نه نیول کیږي. له دې راپور وروسته افغان ولسمشر پر یاد وزارت د لګول شویو تورونو د څېړنې حکم وکړ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس د دغو څېړنو د ځنډ امر وکړ. د افغانستان جمهوري ریاست په یوه تازه اعلامیه کې ویلي چې په بهرنیو چارو وزارت کې به د تورونو څېړنه کیږي.
د امریکا د بیرته ګرځول شوې مرستې مسله نړیوالو چاپی خبرونو هم څېړلې ده. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
له افغانستان سره د امریکا د 100 میلیون ډالریزې مرستې بندېدو د نړیوالو مطبوعاتو پام ور اړولی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په افغان حکومت کې د فساد د موجودیت اندېښنې د دې لامل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د خپلو 100 میلیون ډالرو مرسته بنده کړي او 80 میلیون ډالره نوره مرسته هم وځنډوي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه مرستې داسې وخت بندېږي او له ځنډ سره مخ کېږي چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو ته ډېرې کمې ورځې پاتې دي. تمه وه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 100 میلیون ډالر مرسته په افغانستان کې د برېښنا په یوې پروژې ولګیږي. واشنگتن پوسټ لیکي دا مرستې د افغانستان په ولسمشر د څو مسلو په خاطر د امریکا د جمهور رئیس تر غوسې وروسته بندې شوې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم له افغانستان سره د امریکا د 100 میلیون ډالریزې مرستې د بیرته ګرځېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې. د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سپتمبر په 19 ویلي حکومت به 100 میلیون ډالره چې د افغانستان د انرژي د تولید بنیادی پروژې ته ځانګړي شوی و وګرځوي. د پومپیو په حواله د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې په افغان حکومت انتقاد شوی چې نشي کولای هغه سرچینې او امکانات چې د امریکا حکومت ورته برابروي په شفافیت تنظیم او مدیریت کړي. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو دغه مرستو ستنول د افغانستان له انتخاباتو سره تړلي چې تمه ده د سپتمبر پاتې وشته موشي. په مقاله کې راغلی مایک پومپیو د مرستو د ورګرځولو د علت په ځواب کې خبرلارو ته ویلی چې موږ آزاد او شفاف انتخابات غواړو. نیویارک ټایمز لیکي معلومه نه ده چې پومپیو ولې د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې په دې اړه ژورنالیستانو ته دغسې یو ځواب ورکړی. په مقاله کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پنجشنبه داسې وخت له افغانستان سره 100 میلیون ډالری مرسته بیرته وګرځوله چې زلمی خلیلزاد د کانګرس غړیو ته له طالبانو سره د یو ناکام هوکړلیک په اړه معلومات ورکول. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی دی او له تیر کال یې 9 واره له طالبانو سره خبرې کړې دي. د بریتانیا ټایمز ورځپاڼې هم لیکلي له افغانستان سره د امریکا د 100 میلیونو ډالرو مرستو بندېدل او ځنډېدل یو علت لري اداري فساد. ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په حواله لیکلي متحده ایالتونه به د هغو کسانو پر ضد درېږي چې له خپل قدرت ناوړه استفاده کړي او خلک یې له بهرنیو مرستو بې برخې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو ویلي د افغانستان د بنسټیزو پروژو لپاره به د امریکا مرستې دوام ولري او هغوی به دا پروژې له حکومتي بودیجې بهر د یو میکانیزم له لارې تمویلوي.
د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي غواړو. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه دا خبر لرو چې شهید محمد عبدالی د جمهوری اشرف غنی له انتخاباتي کمپاین سره یو ځای شوی دی او له خپل کاندیدای تیر شوی دی. اوس په ورشو یو مسله برا واخلو چې په افغانستان کې او په نړۍ کې مهمه ده. نن د سولې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتو د کال دا ورځ د نړۍ په خلکو کې د سولې د ارزښتونو د پیاوړي کولو لپاره ځانګړی کړی ده. د ملګرو ملتو د سازمان غړو هیوادو په 2015 میلادي کال کې د دوامدار پرمختګ 10 هدفونه وټاکل او وایي منله چې د ټولو انسانانو د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره له هڅو پرته په نړۍ کې سوله نشي ټینګېدلی. د ملګرو ملتو سازمان سشکل د نړیوالې سولې لپاره موضوع د چاپیریال ساتنه ټاکلې ده. فرشته جلالزئی د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملکي خلکو د وروستیو تلفاتو په اړه راپور لري.
زه د زابل ولایت خاکی افغان د ولسوالۍ دالته مې مریض راوړی دی، د کولمو مشکلې وي. هغه چې عملیات کوي سهار د شپږ بجو په شاوخوا کې ول چې مسلمان مونږ وکړي زه پرېوتم.
د زابل د خاکی افغان ولسوالۍ اوسیدونکی خانولي د چاودنې په وخت د قلات په روغتون کې و. خانولي وایي درب یې واروید او بې هوښه شو.
زه په ځان نیم پېدل داسې دیوالو دا دیوالۍ ووالم، دیوالۍ چې ووالم بس بې حاله وم. ښه ساعت کوي بعد هغه د کوچنیانو بغارې مې واورېدم. بلا خلک پراته ول فقط په دغه جلی سرویس کې فقط درې وتاکه پاته دي، نور مکمل یا شهیدان سو یا زخمیان. خو زخمیان څوک روغ نه دی پاته.
په قلعت کې د روغتون مخ ته چاودنه د پنجشنبه په ورځ وسوه. په چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسوالو طالبانو واخیست، نږدې سل تنه زخمیان شول. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان یوې لوړ رتبه مامورې الیتا میلر پرون په ټویټر ولیکل چې په قلعت کې د روغتون مخ ته د چاودنې له امله د مړو شمېر 140 ته لوړ سوی دی. الیتا میلر په دې ټویټ کې لیکلي په نړۍ کې د سولې ورځ لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې 140 کورنۍ د غم په غولي ناست دي. میلر پر ټویټر لیکلي زه نور کلمات نه لرم، 140 ملکی انسانان وژل سوي دي، نور بس دی، موږ په افغانستان کې سوله غواړو. د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د کال دا ورځ د نړۍ په خلکو کې د سولې د ارزښتونو د پیاوړي کولو لپاره ځانګړې کړې ده. خو ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال په شپږ میاشتو کې 1,316 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل سوي او 2,446 زخمیان سوي دي. په یو رپورټ کې چې بی بی سی خپور کړی ویل سوي چې یوازې د اګست په میاشت کې هر ورځ په 64 نارینه او ماشومان په افغانستان کې وژل سوي دي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې ملکي خلک یوازې د وسلوالو طالبانو په حملو کې نه، بلکې د افغانستان د دولتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو ملګرو په عملیاتو کې هم قرباني کیږي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ رتبه چارواکي پرون تایید کړ چې د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د وزیرو تنګي په سیمه کې هوایي حمله د دوی ځواکونو کړې وه. د رپورټونو په حواله په هغه حمله کې 2 تنه چې ځنغوځي یې ټولول ووژل او 40 تنه زخمیان شوي دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله هغه لوړ رتبه امریکایي چارواکي چې دوی خبري ورسره کړې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې چارې پرمخ بیایي. رویټرز د چارواکي هویت نه دی پټاګه کړی. د امریکایي مقام رویټرز ته ویلي هلته د ځنغوځو د ټولونکو په منځ کې د داعش وسلوال موجود و. په کابل کې یو لوړ رتبه چارواکي هم رویټرز ته ویلي چې په دې اړه څېړنې کیږي چې څرنګه د استخباراتي معلوماتو په راغونډولو کې تېروتنه شوې ده. هغه امریکایي چارواکي هم چې د رویټرز خبري اژانس خبري ورسره کړي ویلي چې د پیښې په اړه تحقیقات کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په جلال آباد کې د انتخاباتي کمپاین وی غونډې ته وویل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره به جدي اقدام وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 9 نیټه وویل چې له طالبانو سره مذاکرې لاغو شوې. د هغه راهیسې له دواړو خواوو جګړې شدت موندلی دی. د ملګرو ملتونو د سازمان غړو هیوادونو په 2015 میلادي کال کې د نړۍ د دوامدار پرمختګ 10 هدفونه وټاکل او وایي منله چې د ټولو انسانانو د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره له اقدامه پرته په نړۍ کې سوله نشي ټینګېدلی. د ملګرو ملتونو سازمان سږکال د نړیوالې سولې لپاره موضوع د چاپیریال ساتنه ټاکلې ده.
د خوست وزیرستانیانو په یو غونډه کې وغوښتل چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوز له خلکو سره له ظلم او زور زیاتي لاس واخلي. دوی تور پورې کوي چې اوس هم هلته د مخورو او پیژندل شویو شخصیتونو هدفي وژنې روانې دي. د غونډې ګډونوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شویو مشرانو د ضمانتونو پر منظورۍ خوشي څرګنده کړه. نجیب الله خیل له خوسته راپور لري.
د جمعې ورځې په مازدیګر د خوست په ګلان کیم کې لسګونو وزیرستانیو مشرانو، ځوانانو او تنکیو زلمیانو د یوې غونډې له لارې د پاکستان له پوځ وغوښتل چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې له خلکو سره له تشدد او زور زیاتي لاس واخلي. د غونډې ګډونوالو د خړ کمر په پیښه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وژل شویو ټپیانو او بندیانو ملګرو لپاره د انصاف او عدالت غوښتنه هم وکړه. دوی ګواښ وکړ که چیرې یې غږ وانه اورېدل شي نو پراخو لاریونونو او مظاهرو باندې به لاس پورې کړي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو فعال او د غونډې تابعه کوونکي خالد رحمان منصور وویل
زموږ مشران چې کوم دي علي
وزیر مخسن دوړ او بل ورسره عالم زیب چې د ډېر وخت راځي په بیگونا توګه سره پاکستان نیولې او ریاست نیولې او بندیان کړیو دا غې د خلاصون لپاره زموږ د جلسه و د غونډه و خو چونکی هغه اخلاص پر نو اوس زموږ غوښتنې دا دي چې ډېر وخت راځي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان فوز لخوا ظلمونه روان دي تشدد روان دي او کچرته دا دوی ونه دروي نو موږ به پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړو بل خبره دا چې د خړ کمر چې کومه پیښه ده دا بندیان چې کوم رخلاص ول د دې کیس چیلنج شو ریاست په خپل نه دی رخلاص کړی د بندیانو او زخمیانو لپاره چې کوم انصاف ته د شهیدانو لپاره چې کوم انصاف ته هغه به موږ غواړو هغه انصاف ته موږ ته ملاو شي.
خالد رحمان منصور د خپل خبرو په دوام کې د پاکستان پر پوز تور پورې کړ چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د مخورو او نفوذ لرونکو شخصیتونو په هدف وژنو کې لاس لري. د پی ټی ایم یو بل فعال وزیرستاني کډوال عنایت الله وایي دا غونډه د دې لپاره راغوښتي چې د دوی د نیول شویو مشرانو ضمانتونه منظور شوي او بله غوښتنه یې دا ده چې د خړ کمر او سپین وام د پیښو د سمه پلټنه وشي.
پختنو د امن خوخون کې خلک دي پختنو په امن کې د سولې لار ژوند کوي پختنو نور جنگ نه غواړي.
د پختون ژغورنې غورځنګ د فعالانو په وینا د مای پر شپږویشتمه د شمالي وزیرستان د خړ کمر په سیمه کې د پاکستان د پوز د سرتیرو په ډزو کې د دوی څوارلس ملګري ووژل شول او تر څلوېښتو ډېر ژوبل شول. خو امنیتي ادارې بیا تور پورې کوي چې د علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ لاریونوالو د دوی پر یوې امنیتي پستې برید کړی و چې په هغه کې د پاوز پنځه سرتیري ټپیان شوي ول. خو پاوز د خپلې دې ادعا د سپینوي لپاره کوم واضح ثبوت نه دی وړاندې کړی.
ستاسو له پیغامونو
نو مې بس مینه ده دم کلی اوسیدونکي په انتخاباتو کې د دې لپاره ګډون کوم چې یو ښه ولسمشر وټاکو ترڅو افغانستان آباد کړي. د خپل خیر راتلونکي لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلم.
نو مې خو د جدا په دې خاطر باندې انتخاباتو کې ګډون کوم چې په افغانستان کې سوله او امنیت راشي.
نو مې اجمله ده ان شاء الله انتخاباتو کې به ګډون کوم د دې لپاره چې یو ښه راتلونکي ولرو.
زه د افغانستان ښه راتلونکي ټاکم.
زه هم رای ورکولو ته ځم تاسو هم رای ورکولو ته لاړ شئ.
راځه چې ټول په ټاکنو کې ګډون وکړو ترسو خا امنیت ځان ته تیار.
رای ورکول زموږ د ټولو حق دی موږ باید رای ورکړو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
راتون کې شنبه د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات ته اساسي رادو د دې انتخاباتو په ورځ ځانګړي خبرونه لري او خبرونه لري او د افغانستان له ګوټ ګوټ مو د انتخاباتو له بهیره خبروي. اوس د اساسي رادو د هغه اوریدونکو پیغامونه د سره شریکو چې د اس ام اس لارې راسته ولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سوله امانځي له کونړ پر استولې سمس کلی کې طالبان به هیڅکله په خپلو وحشیانه کړنو په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخه ونشینی ولې. اتل زابل لیکي جنگ پر طالبانو نه دی تحمیل شوی، طالبان پر افغانستان تحمیل شوی. نوریا سلطانی د زابل له شاجوی څخه لیکي طالبان د پاکستان په خله د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه کوي ځکه چې اسلام آباد هیڅکله په افغانستان کې یو قوي منتخب حکومت نه غواړي. خپلواک ساپی لالی شنگ ولسوالی څخه لیکي د لغمان لالی شنگ څخه طالبان د سولې په قدر نه پوهیږي. رضوان د هلمند له ناوی ولسوالی څخه پر استولې اسمس کلی کریدی د حکومت او طالبانو او نړیوالو څخه غواړو چې پر ملکیانو دا بریتونه ودروي او نور د ملکیان هدف نه ګرځوي. عبدالرحمن پر استولې اسمس کلی کریدی له ټولو افغانانو غواړم چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او یو منتخب ولسمشر د افغانستان لپاره وټاکي. یو شمیر نور اوریدونکو هم د سولې په ارتباط لیکلي دي. یو اوریدونکو لیکلي دي چې طالبان سوله غواړي خو په کار ده چې طالبان د سولې لپاره د افغانستان له حکومت سره خبرو تکشینی. عبدالواحد مدقیق للوگر علی کلی دی چی دا پوهن لوزارت موحیل دا چی شونزی دا امنیتی سنزول عمل سر لعو سر رخصت کری. زکر دا پوهن حل تا با انتخاباتی مرکزونوی او دا اندیش نشتا چی خدای مکر حل تا چاودنی او بریدونوشی. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. 8 بجې او 1.5 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې دی دې ته چمتو و چې د طالبانو له مشرانو سره په امریکا کې وګوري، خو دا خبرې د دې لپاره لغوه کړې چې طالبانو اور بند نه کاوه. په لوګر کې امنیتي چارواکو ویلي چې د جمعې په شپه د کمال خیلو په سیمه کې په هوایي حمله کې 15 طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره کاندید شهیدا محمد ابدالي د جمهور رئیس اشرف غنی له انتخاباتي کمپاین سره یو ځای شو او له خپلې کاندیدۍ تیر شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له کوربه هیواد بنګلادیش سره د 10 اوورونو مسابقه لري. په افغانستان کې د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو اتم دور د طوفان هریرود لوبډلې ګټلی. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو بله دوره اعلان کړې چې د ایران مرکزی بانک او ملي پراختیا صندوق یې په نقشه کړی دی. او د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې پرون په زرګونو کسانو د اقلیم د ککړتیا د مخنیوي او د چاپیریال ساتنې لپاره لاریونونه وکړل. له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وویل د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې تیر کال 9.5 میلیونه ماشومان زیږیدلی دي. یونیسف په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړ ویلي چې په دې کې افغانستان، سومالیا، جنوبي سودان، سوریه او یمن شامل دي. اجمل تورمان د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي در سره شریک کړي.
د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو صندوق په خپل دغه راپور کې وایي ایسایو خودلی چې د نوزیږو ماشومانو له یوې تر 15 برخې پورې د خپل ژوند لومړنۍ شېبې په جګړه ځپلو ټولنو او له فشار او خپګان نه په ډکو نام نوسیمو کې تیری کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نه د ملاتړ ټولنې د ایسایي مدیره حزیتا فور وایي هر کورنۍ باید د خپلو نوزیږو لومړنۍ شېبې ونمانځي. خو د نوموړي په خبره په زرګونه کورنۍ چې د جګړې او نښتو تر اغېز لاندې سیمو کې ژوند کوي له دغه واقعیت نه ډېر زیات واټن لري. میرمن فور ویل په اکثرو هیوادونو کې تاوتریخوالی او نښتو د نوزیږو ماشومانو او د دوی د کورنیو لاسرسی اساسي او مهمو خدمتونو ته ډېر محدود کړی دی. په افغانستان کې د یونیسف یو کارګر زما 15 کلن زوی هیراب په نوم یوه کیسه خپره کړې ده. دا په خپل په داسې وټولنه کې اوسي چې تل د چاودنو غږ اوري او د باروتو بوی او لوګي تنفس کوي. د یونیسف دا کارګر وایي چې د کله کله د شپې لخوا د لاریو د تګ راتګ په غږونو راویخیږي، هغه غږونه چې د دوی د کور کړکۍ او دروازې رچوي. د ده په خبره دوی فکر کوي که بیا چاودنه وشوه. په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې جګړه په 2001 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو په مشرۍ پیل شوه چې بیا د طالبانو حکومت نسکور شو. طالبانو تر هغې مخکې امریکا ته د اسامه بن لادن له ورکړې انکار وکړ، هغه څوک چې پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې د حملو مسؤول ګڼل شوی و. په جګړه ځپلي یمن هیواد کې بیا د یونیسف ادارې کارکوونکي وایي یو شمېر واړه ماشومان د چاودنې او راکټ د غږ له ویرې ځان نشي کنټرولولی، له ویرې په ساتونو ساتونو ریږ دي او ویښ پاتې کیږي. د دوی په وینا په شپه کې د دغو ماشومانو ژړا او چیغې اورېدل کیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې یمن د خوراکي موادو د کمښت په برخه کې د ماشومانو لپاره یو بېوزله هیواد ښودل شوی ځکه په دغه جګړه ځپلي هیواد کې تر 8 میلیونو پورې ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د سنی هیوادونو ائتلاف په 2015 کال کې د یمن په جګړه کې مداخله وکړه. دغه ائتلاف هڅه کوي چې د یمن حکومت چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی په ټول یمن حاکم کړي. هغه حکومت چې د 2014 کال په وروستیو کې د وسلوالو شیعه حوثیان لخوا له فشارونو سره مخ شو. حوثیان د ایرانیانو ملاتړ له ځانه سره لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې پر دیوالونو د نقاشۍ مسله د کورکلی په پروګرام کې څېړل شوې.
نن سبا چې رالم هم را سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د کور کلی یوی بلی خبرونه ته مهرکلی کوم. نن دا موضوع څېړو چې آیا تاسو د استنادي دیوالونو پر مخ انزورونه خوښوي که څنګه. د انزورونو د کابل خار څومره ښکلی کړی، او هغه کسان چې په خپل سر په دیوالونو انزورونه باسي مسؤلینو یې په اړه کوم اقدام کړی که څنګه. د موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونه، راپور او په پای کې د کابل ښاروالۍ له ویاندې سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې، زه اکرام الله اکرام درته وړاندې کوم.
قدرمنو دوستانو، په دې وروستیو کې د کابل ښاروالۍ او یو شمېر شخصي ګروپونو په کابل کې د استنادي دیوالونو په مخ بیلابیل تصاویر انځور کړي دي، چې دا کار د ډېرو خلکو د تایید او خوښۍ سره مخامخ شوی، او دا کار یې له هنر سره د خلکو ښې بلدتیا لپاره یو مهم ګام بللی دی. خو دې کار بیا یو شمېر خپل سره ګروپونو ته هم لاره هواره کړې چې هغوی هم د همدې فرصت څخه په ګټه اخیستلو د کابل ښار په دیوالونو بیلابیل انځورونه باسي. په هر حال اکثره خلک دا کار ډېر خوښوي او وایي چې د کابل ښار مخکې له انځورونو یو نظامي څېره لرله چې اوس د دې انځورونو په واسطه دا څېره په ښکلا بدله شوې ده. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسېدونکی صلاح الدین هم له همدې کاره خوښ ښکاري او وایي
دا نقاشيګانې چې زموږ په ښار کې دي، دا انځورونه چې راسامي کړي دي، د دوی ډېر تقدیر کوم، مننه ترې کوم. دا هر څوک چې دي، دا یو ښه نوښت ده. زموږ د ښار دیوالونه، زموږ د ښار فضا یې تغییر کړې، انسان ته یو ښه انګېزه ورکوي، او دا ډېر یو مثبت اغیزه لري په انسان باندې، ځکه چې هر څه پکې واضح وي. اوس مثلا ډېرې ښې خبرې، ماشومان بیرغ نه پیژنده، بیرغ پیژني، د ازادي ورځ د 28 اسد پیژني، او ډېرې نورې ښې خبرې دي. که سړی ورته زیر شي، په فارسي کې ما یو چیرته ولید په کابل ښار کې چې لیکلي وو پدر پیسې موتر نه واس کوجو کوي. دا اوس که انسان وجدان لري، څوک چې رشوت اخلي دادن نه یو نوا ورته ایجادي. او بل دا چې ښار ښکلی کړی، دوی چې جنگي ښار جوړ کړی، دا هغه موانیګانې چې هغه دوی په ډېر ښایسته ډول سره رنګ کړي دي، رنګامیزي کړي دي.
همداراز ځینې نور خلک بیا وایي چې دا انځورونه د خلکو او په ځانګړې توګه د ماشومانو په ذهن ډېر ښه اثر لري، او هغوی د خپل تاریخ او له ډېرو نورو موضوعاتو څخه خبروي. د کابل ولایت اوسېدونکي زهرا هغه ماشومه ده چې دا انځورونه یې ډېر خوښ دي، خو بیا له ځینو انځورونو شکایت هم کوي او حتی ویره هم اترې لري.
چې مکتب ته ځمه او په ټول دیوالو غازی امان الله خان قصر ده، او امان الله خان سونه دي، او ډېر ښې هغه دي. د واکسین دپاره چې باید واکسین تر 15 پورې باید وشي. د افغانستان تاریخي ځایونه رسامي کړي دي. ما ډېر ښه شیان وپېژنده. استاد ماته ویلي غازی امان الله خان څوک پېژني، هغه ما لاس پورته کړی یم، زه یې پېژنم. ماته ویلي چېرته دې لیدلی، ځکه چې ما په هلته نقاشي شوی عکس یې ما ولید. نقاشیو کې مې هغه ولیده، یو مې هغه سکلیټ ولیده. شپې ویده شوم او همدا مې خوب تراته. زه هم د دې خاطر ډارېدلم چې اوس زه اسکلیټ نه شم. یو بل رسم به مې بد راځي چې سړی ښځې ته بوکس نیولی. هغه ډېره خفه کېږم، دا بد کار ده چې داسې کار کوي او ښځې ته هغه وکوي. دا خلک بېغیرته هغه کوي.
د دیوالونو پر مخ د انځورونو ویستل په افغانستان کې بېمخینه کار دی چې په لومړي ځل د هنر سالار د ګروپ لخوا پیل شو، سره له دې چې ډېر خلک له دې انځورونو خوښ دي. خو ځینې نور بیا دا انځورونه د ښار ښکلا نه، بلکې د ښار ککړتیا بولي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکي سلما په دې اړه داسې غږېدلې ده.
دا کوم نقشونه رسامي انځورونه چې د کابل ښار په دیوالونو شوي، دا هېڅ ښه نه دي، ځکه چې دا یو خو د ښار خپله ګڼه ګوڼه ده، او بل دا چې انځورونه دي بیخي ښار یې بدرنګ ښکار کړه بیخي ککړ بیخي د خلکو اعصاب هم نرمه شي. دا هېڅ ښه نه دي. نو پخا ښه و د یو دوه کاله مخکې یو دوه درې رسمونه به و چې اصلي پیام به هم درلود ډېر ښه به و. اوس بیخي هم هغه پیام ورک شوی دی. هر چا چې برس پیدا کړی دی او دیوالونه یې رنګ کړي دي د دې نه چې دا دیوالونه دونه ککړ کړي رنګونه یې کړي دی نه پاک هم هغه صفا تک سپین رنګ ورکړي پاک صفایي.
بله خوا 22 کلنه مروه نوري وایي د دې تر څنګ چې د ښار فضا یې ککړه کړي د نقاشۍ د نویت او د رنګونو له ټیټ کیفیت څخه هم شکایت کوي او وایي
اوسنی وخت کې د دغه رسامیانو چې په دیوارو باندې شوي دي بې حده بې اندازه ډېرې شوي دي او بل لا چې د رنګو کیفیت بالکل خراب ده او چیرې هم صحیح نه دي رسامي شوي. ځینې چیرې بیخي بدرنګ یعنی خشن رسامي شوي او د رنګو کیفیت بیخي ټیټ هغه چې باران یا څو ورېږه رنګونه بیخي خراب شي او دومره ډېر د بیرغ خو رسامي شوي صحیح ده بیرغ ډېر خلک چې رسم شي هر څه په یو حد باندې نن چې بیرغ نه شاوپرکه جوړه کې قلب جوړ کې لکه یو فلم پخوا وخت کې تیتانیک نومېده چې د هغې عکسونه عند ژاولو په ټاپو کې راوتي و نو داسې ښه نه ده. ډېر دا فضا یې د ښار د بازار داسې جړه بنجړه کړې داسې بیروباره دیوارو ته چې ګوري تیز تیز رنګونه.
دا چې ځینې انځورونه په سم شکل نه دي ترسیم شوي او د رنګونو کیفیت ته هم دقیقه پاملرنه نه ده شوې. او آیا دا انځورونه د شخصي لګښتونو څخه کېږي که څنګه؟ دا مو د هنر سالار د پروژې له مدیر عبدالله کاکړ څخه پوښتلي دي. ورته غوږ شئ.
موږ چې کوم کارونه کوو هغه په ډېر دقت او په ډېر په کیفیت باندې کوو. کله چې همکاران زیات له نقاشي کې تقریبا دوه ورځې یا درې ورځې یا داسې نقاشي چې یو هفته هغې باندې زحمت باسي تر څو هغه ډېر په ښه کیفیت باندې نقاشي شي او هلته ډېر وخت پاتې شي نو دا خشن ډیزاینونه چې دي یا خشن تصویرونه چې څوک باسي دا تجارتي بڼه لري او کیفیت یې کله کله ښه نه وي ډېر زر خرابېږي. بیا هغه څوک چې هغه ځای کې ویني هغې بیا داسې فکر کوي دا زمونږ نقاشیانې دي. نو اورېدونکو ته همدا وایم چې دا زیاتره زمونږ دغه نه دي نقاشیان نه دي او زیاتره دغه خشن تصویرونه چې کار کېږي دا تجارتي بڼه لري او مونږ داسې تصویرونه نه دغه کوو چې خدای نه خواسته چاته روحي تکلیف ایجاد کړي. نو مونږ داسې تصویرونه د نقاشي کوو چې هغه خوشحاله وي او یو ښه پیغام لري تر څو دغه څوک چې هغه ځای تېرېږي د یو دقیق دقیقې لپاره یو ښه فکر سره لاړ شي. لګښتونه چې خپله د هنر سالار نهاد د دې خوا نه تمویلېږي زیاتره مصارف چې دي ورکوي نقاشانو ته ځکه دا یو د حرکت پیس دوی پیل کړی وو او کتل چې یو فرصت دی د افغانستان د ټولنې مثبت بدلون لپاره نو هغه خاطر دې خپل کار ته ادامه ور. اکثره داسې دغه نور نهادونه چې دي چې اجتماعي کارونه کوي په افغانستان کې بیا هغوی مونږ سره راځي کومک او همکاري کوي چې د رنګ مصارف او د برس او دغه نقاشانو دغه عقل سامه هغه مونږ سره کومک کوي چې هغه ورته ورکړو او هغه نقاشیانی.
ارواپوهان وایي چې آرام او نرم رنګونه د انسان په ذهن ډېر مثبت اثر لري خو برعکس تیز او خشن انځورونه بیا په ټوله کې د انسان په روح او روان باندې منفي اثر هم پرې باسي. په دې اړه ارواپو تمنا روحاني داسې څرګندونه کړي.
ډېری هغه نقاشیان چې په دیوالو شوي دي او بوی رنګونه او همداسې سپین رنګونه او شنو رنګونه استفاده شوي دا ډېر ښه ده. ډېر ښه مثبت اغېز لري. ډېر ښه روان آرامش پیدا کوي راحت اوسي آرامتیا کوي روان. خو کله چې موږ ځینې نقاشیانې ګورو ځینې تصاویر ګورو چې نه یوازې چې خاص معنا نه لري متاسفانه د وحشت روحیه هم چاته ورکوي د ډار روحیه هم چاته ورکوي د خشم یا د غوسې روحیه هم شخص ته ورکوي. دا بیا کدای شي د شخص روحیه ضعیفه کړي خرابه کړي منفي کړي او آرامښ له منځه یوسي. او همداسې د ماشومانو تصاویر یا د کتابو تصاویر ډېر ښه روحیه ورکوي او ډېر ښه مثبت.
زه ګلشاد مان ډوړې په خوم بنان وای کی زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسې هم واورئ.
قدرمنو دوستانو دا چې د کابل خروالی د دیوالونو په انزورولو کې څومره ونډه لري او ولې غیر مسولو کسانو ته اجازه ورکوي چې دا دیوالونه ککړ کړي دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی د خروالی له ویاندی نرګس مومن څخه پوښتلی چې اورېدو ته ستاسې پام راړوم.
د کابل خروالی د سنتي دیوالونو په انزورولو کې څومره ونډه لري؟
ډیره مننه. البته څنګه چې ټول تجربه ده چې کابل ښاروالي یو لغه عمده کارونه څخه دا دی تر څو مونږ په یو شکل وکولو شي ښار له ښکلی کړلی شو. مونږ د سر د کار له حصې په کلي توګه تقریبا 12,000 دیوالونه نقاشي کړي دي چې په دې نقاشۍ کې مونږ ډیره زیاته هڅه کړې ده تر څو خلکو هغه پخوانی ملي روحیه را ژوندۍ کړو.
ځینې خلک به داسې هم وایي چې داسې ګروپونه هم چې په خپل سر یو برس او یو رنګ پیدا کړی وي، ورځي ځوانان دي ولاړ دي دیوالونه دې پر ځای چې ښایسته کړي بدرنګه کوي. په دې برخه کې کابل ښاروالۍ څه مسؤلیت لري؟
له بده مرغه چې وو ځینې خلک شته دي چې په خود سره توګه ځینې ځوانان اکثره نوي رنګ یو بوتل واخلي او د دیوالو په سر ولیکي پلانا ځای زند آباد، پلانا ځای مرد آباد، او دا خبرې کیږي. خو که داسې کوم څه مونږ عملا په ساحه کې وینو، ښاروالۍ ټیم ویني او هغه خلک تر لاسه کوي، یعنی عملا هغه خلک ویني، هغه خلک اصلا بې ځواب نه پاتې کیږي.
مننه کوم غلی مومن. آیا داسې امکان لري چې د دې نقاشۍ پر ځای د اعلاناتو بلبوردونه په دې دیوالونو باندې بند شي او اوایدې راشي کابل ښاروالۍ ته؟
مونږ نه غواړو چې د مونږ دیوالونه هم اعلاناتو ته برابر شي. کافي اندازه فلحال د مونږ ښار ټول د اعلاناتو نه ډک دی. فلحال هم چې اوس د انتخاباتو شپې ورځې هم راځي، ښار لا بدرنګ کړی دی د ښکلي کولو په ځای باندې. نو که مونږ دیوالونه هم خلکو ته د کمپاین لپاره ورکو یا خلکو ته د اعلاناتو لپاره ورکو، بس په کابل ښار کې به هیڅ ځای سم پاتې نه شي.
تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې ځینې خپل سری خلک پیدا شوي چې رنګ واخلي او پرس واخلي دیوالونه باندې زند آباد مرد آباد یا ځینې نقاشۍ کوي. د دې د پاکولو امکان شته چې کابل ښاروالۍ دا بیرته پاک کړي؟
کابل ښاروالۍ غواړي چې د ښار هیڅ ځای د سپاتې نشي چې هغه د ښار د بدرنګۍ باعث وګرځي. مګر تاسو پوهیږئ چې کابل ښاروالۍ نشي کولای چې ټول دیوالونه ټول ځایونه په یو کال په څو وخت کې دربار په خپل پلان کې ونیسي. کابل ښاروالۍ هماغه ساحه کې چې هغه کار کوي د غې نه هیله کوي تر څو هغوی په دغه برخه کې د موږ سره همکار واوسي.
یو بله پوښتنه داسې مطرح کیږي چې ځینې وخت په دې استنادي دیوالونو باندې نقاشیانې کیږي او کېدای شي دغه استنادي دیوالونه داسې هم شي چې تغییر کوي، یو ځای نه کیږي بل ځای ته، هغه څیره بیا نیمیږي یا هغه خط نیمیږي، نیمه یو ځای کې پات کیږي نیمه ځای کې. دا د دې پر ځای چې ښار ته ښکلا ورکړي، ښار ته یو د خندا بڼه ورکوي. په دې برخه کې کابل ښاروالۍ څه کوي؟
کابل ښاروالۍ خپل په هغه برخو کې چې کابل ښاروالۍ خپل کار کړی دی غلطه هیڅ امکان نه لري داسې کوم کار شوی وي. خو احیانا په کومه ساحه کې کیږي. ما څنګه چې تاسو ته مخکې هم ویلې چې دا اکثرا ځینې شخصي شرکتونه زیر وزارتخانه هم دا کارونه کوي، نو موږ د غوی نه هیله کوو، ځکه چې کابل ښاروالۍ نشي کولی چې د هر کس د کور د مخه نه یو شی راټول کړي. نو دا هم دغه معنی لري.
کله چې دغه استنادي دیوالونه د نورو شخصي ګروپونو لخوا انځورېږي او کابل ښاروالۍ د هغوی په اختیار کې دغه دیوالونه پرېږدي، آیا اوایدې هم کابل ښاروالۍ ته راځي کنه؟
نه، هغه هر هغه څوک چې هغه نقاشي کوي، هغه خپل دیوال نقش کوي، هغه خپل باندې کوي، خپل کار دی. کابل ښاروالۍ په برخه کې داخله نه ده.
یعنی کابل ښاروالۍ آزاد پړی خلکو ته ورکړي چې هر څوک په خپل دیوال باندې هر څه کوي.
البته دغه لپاره موږ ځانته قوانین لرو او موږ په دومره آزاد باندې چاته نه ده ورکړي چې هر څوک راشي هر څه په دیوال باندې ولیکي یا هر څه ور باندې وکي. خو هغه ځانته قوانین لري چې په کومه قوانینو د کوم شرایطو پر اساس باندې تاسو په دیوال کې شي نقاشي کوي.
نه، مننه کوم.
مننه له تاسو.
قدرمنو دوستانو، دا و د دیونی د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خې چاري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا